لپاره په هغه په خوا به خپل ټیکټس هم اوس بدل کړی دي چې په خوا په جنازو مریدونه کول په ودونه ويم کول په جرګو ويم کول خو اوس هغه ډیر ځانګړی غلري په افغانستان کې څنګه هغه دومره پیاوړی دي چې هغه په هغه مرکزونو یاد چې کوم واکمن دي د طالبان حکومت یا په هغه غمنی هغه رنګ بریدونه او هغه رنګ زور ورکی
ګورې داعش خو افغانستان په چوکاټ کې یعنی دیو د دې ظرفیت نه لري او نه کولی شي چې یوه سیمه بیا ونیسي ځکه دوی اوس د ننګرهار بعضې سیمې ونیولې او هلته ډېر ظلمونه وکړل خلک یې حلال کړل خلک یې په بمونو باندې کېنول نو دغه مفکوره د افغانستان د ټولنې نه یعنی د دې د فکر د خلکو د فکر نه یعنی بیگانه ده د خلکو په منځ کې هغه سي نفوذ نه لري البته افراد جذبېدلی شي افراد یو دوه پنځه عملیات کولی شي اما داسې چې بیا جغرافیه ونیسي د افغانستان په ساحه کې امکان نه لري اما مخکې هم د دې هغه مرکزیت اورکزایي و د دې مشران په اورکزایي کې وو د هغه ځای نه دېو ته تقویه کېدل او راتل د سپین غره په لمنو کې دې خواته راتلل او دا ځایونه یې نیولي وو سره
میاخیب صاحب وبخشئ په تاسو اورکزیو ته اشاره وکړه په 2000 کال کې په مقدمه کې ما دې ته اشاره وکړه د دوی مشرم د اورکزیو چې بیا ووشل شو افغان ځواکونه ووشه لیکن که بل خواته وګوري مثلا اوسنی طالبان د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب تقریبا دوه میاشتې مخکې دا خبره وکړله چې د داعش کوم کسان چې دوی نیولی دي لویه برخه د پاکستان ده هغه اورکزیو ته اشاره کړې ده او یوه ډېره لویه برخه د تاجکستان ده په تاجکستان کې ستاسو په باور د ډلې څرنګه نفوذ کړی
هغه وخت کې چې په ننګرهار کې دغه داعش ډلې ونیول شولې لویه برخه د پاکستان وه همدا بیا یو برخه په خپله د افغانستان برخه وه او بیا د نورو هیوادونو د واتونه هیوادونو غړي په دې کې وو چې د تاجکستان نه نیولې د ایران پورې سوریې پورې همدارنګه د هند پورې یعنې حتی د هند یو تعداد کسان هلته هم
بالکل وو بالکل تاسو خبر صحیح ده
نو په دې خاطر باندې خبره دا ده چې دا یو مفکوره ده چې دا انتقالیږي نورو سیمو ته یعنی زموږ ګاونډي هیوادونه چې کوم یو دي د داعش او د افراطیت رشد زیاته زمینه یعنی مساعده هلته ده او ځکه چې هلته کوم حکومتونه چې کوم یو دي یا دیکتاتوري حکومتونه دي ولسي حکومتونه نه دي حکومتولي ښه نه ده اقتصاد خراب ده نو دوی ورته زمینه مساعدي دي نو په دې خاطر باندې دغه مشکل یوازې د افغانستان ده بلکې دا د سیمې مشکل ده او په دنیا په نورو هیوادونو کې دغه یو لوی مشکل ده چې څنګه د افراطیت مخه ونیسي یو مشکل په افغانستان کې دا ده چې موږ افراطیت په افراطیت له منځه نه شو وړلی دلته ټي ټي پي مسله ده دلته د ای ټي آی مسله ده د ایومي مسله ده حزب تحریر ده نور مختلفې توریستي ډلې دي دا په یو شکل دی و خپلو منځو کې دا ډېر څلوېښت کاله دي یعنی شریکه مبارزه کړې ده
او ګراوند هم پاتې شوی دی که نه میاسه به وګورو دا ګراوند یو که وګورې کامن ګراوند یو زیمانی هغه مشي دی او څنګه تاسو ته خبرې ته اشاره وکړله چې کوم سیمه ییز هیوادونه دي نو هغه په دې برخه کې په دې بخش کې د همکارۍ په ځای په یو بل باندې هغه لګي
تورونه لګي
او ما هغه خبره دا څنګه میاسب ویل چې هغې د وجې نه دغه ډلو ته نور تخویت میلاویږي نو هغو بیا په پراخه توګه باندې خپل عملیات هم کوي هغو په خلاص مټ باندې هغه خپل کوم فعالیتونه دي هغه هم په مخ وړي نو دا مسله په پاکستان سره هم ده په هغه باندې په دې هغه باندې چې پر ځای د دې چې یو داسې ایشو راواخلي چې په پېښور کې په یو غونډه کې افغان نازل مور چې دی هغه ترانې ته پان نه سېدلو که هغه یو بېل هغه د خو داسې وړو وړو مسلو باندې دوی دو هغه ته دي
چې دا تورونه چې پورې کوي اوس مثلا کله چې جمهوري نظامو په افغانستان کې په هغه وخت کې پاکستان په افغانستان تور پورې کوو افغانستان په پاکستان تور پورې کوو اوس هم دا تورونه روان دي اوس ټي ټي پي
شروع کې خو دا شي وو چې دواړو خواو ته لږ شان یو د جشن ماحول و چې د جمهوري ریاست چې کله حکومت هغه وو نو شخړې به وې پولی به بند شوي د دواړو خواو چې کوم ولسونه دي او اوس پکې د پاسپورټ او د ویزې چې کوم شرطونه هم راغلي دي دغې د دواړو خواو ولسونه
جګړې وي ډیورن په کرښه باندې خوست کې څومره سهال وو خو بیرته میاخیل صاحب تاسو دا مسلې ته اشاره وکړله چې د داعش په څیر د ډلو مخه په افراطي نظامونو نشي نیول کېدی تاسو چې دفاع په وزارت کې هم کار کړی دی، ستاسو وړاندیز سره دا د مدرسو مسلې ته مو مخکې اشاره وکړه، لیکن نه د دې له خاطره چې دا یو بالقوه تهدید دی، د امنیت شورا غړي په دې باندې خبرې کوي، دې ته اندېښنه ښکاره کوي، د یوه تجربه کاره افغان په صفت باندې چې له دفاعي چارو سره آشنا دی او کار په دې ډګر کړی دی، ستاسو وړاندیز به څه وي چې څرنګه باید د داعش مخه ونیول شي؟
زما وړاندیز مخکم دا و وسم دا د حکومت ته مخکې کار کول نم هم دا و چې تر څو په حکومتوالۍ او قانون د حاکمیت باندې فوکس ونه شي، ځکه په هغې صورت کې اقتصادي رشم ولس د حکومت سره همکاري کوي، نو په دې خاطر باندې دا یو اوږده مبارزې ته ضرورت لري. او ننګرهار ته زما تګ هم تاسې ته که معلومات وي، زه په آخري کلونو کې په 2019 کې زه حکومت ته لاړم، تقریبا 15 کاله د حکومت په چوکاټ کې نوم، نو هلته ما یو ته ثابته کړه چې په موجوده امکاناتو او همغږۍ سره د خلکو د ادارو ترمنځ او د ولس سره موږ کولی شو تغییر راولو. اما غو چې د ننګرهار وضعیت د یو بې ثباته ولایت نه باثباته ولایت ته شو او دا امکاناتو ته ضرورت نه درلوده، دا بلکې د ولس سره رابطه وه او د ولس حمایت و چې د حکومت سره وکړه، او نتیجه دا شوله چې داعش ملته سقوط شو. تقریبا 22 ولسوالۍ د ننګرهار نه یعنی 21 امن شول، یوازې یو حصارک په هغه وخت کې پاتې و. نو په دې خاطر باندې زما یعنی نظر همدا دی چې تر څو یو مشروع ولسواکه قانونمند حکومتونه نه وي، او اوس فرضاً تاسو وګورئ افغانستان کې وضعیت څه رقم دی، تاسو پاکستان کې وګورئ پوځ حاکم دی، دا کلونه کلونه کېږي او د خلکو وینز بیخی او مختلف رژیمونه راغلل، مختلف دغه راغلل، خو قدرت د پوځ سره دی. نو په دې خاطر باندې خلک مشکلات لري. همدغسې په مرکزي آسیا کې چې تاسو ګورئ هلته ډیکټاتوري نظامونه دي، نو دلته یو تعداد کسان خامخا د حکومت په ضد باندې خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي، او هغه بیا څه کېږي د دې متبادل بیا افراطي حالت ګوري چې باید افراطي ډلو سره یو ځای شي تر څو د حکومت په ضد باندې مبارزه وکړي.
میاخیر صاحب وبخښئ، په امنیت شورا کې چې د روسیې استازي یا د چین استازي دا وویل، یغوی وویل چې د داعش ته له منځه وړلو له خاطره یو لاره دا ده چې له طالبانو سره همکاري وشي، ځکه چې طالبان د دوی په ضد پاڅېدلي دي او له دوی سره مخالفت لري. دې وړاندې څه سترګه ګوري؟
تاسو مخکې په خپلو مقدمه کې ویل چې مشکل باندې ټول پوهیږي چې په افغانستان کې افراطیت روش کوي، هلته افراطیت موجود دی، مختلف افراطي ډلې دي، او د افغانستان وضعیت یعنی که همداسې پاتې کېږي مشکلات نور رامنځته کېږي. نو د دې د لارې حل لپاره اختلاف د نظر د منطقي هیوادونو ترمنځ، په خپله د افغانانو ترمنځ او د دنیا ترمنځ موجود دی چې څه رقم دا حل کړي. یو مسله همدغه ده چې آیا طالب کولی شي چې افراطیت له منځه یوسي او که نه. زما په خپل فکر باندې افراد په افراطیت د منځه نه شي وړل کېدلی، ځکه تاسو ګورئ چې دغه افراطي فکر نور افراطیان زیږوي. هغه انګیزه چې دیو طالبانو خپلو قدمو ته ورکوله چې تاسو د کفارو سره باید وجنګېږئ او افغانستان یو اشغال شوی هیواد دی، ځکه چې افغانستان حکومت د دنیا سره رابطه لري، همدغه انګیزه اوس هم په ښکته قدمو کې موجود ده. نو په دې خاطر باندې که طالبان په خپله پالیسۍ کې تغییر رانه ولي، هلته یو قانوني اساسي نه وي، یو قانونمند مشروع حکومت نه وي، ولس خپله په نظام کې ځای ونه ګوري، داسې نه شي کېدلی چې د پیاده نه نیولې تر سره پورې ټول ملایان وي، نور ولس هیڅ په نظام کې برخه نه لري، نو دغه په خپله افراطیت ته زمینه مساعده. نو یعنی زما بیا هم بحث داده چې افراطیت په افراطیت مزه نه شته.
مننه
سم نه دی په دې وخت کې، همدارنګه د سیمې هیوادونو نظر هم سم نه دی، او د امریکې د نورو، ځکه چې دیو یو مشخصه تګلاره نه لري، او دا د ټوریزم په مسله کې عمومي هم دا ده.
مننه میاخیل صاحب،
د ټګلاره کې هم دغه مشکل موجود دی چې یو واحد نظر وجود نه لري.
مننه ګلیاس، تاسو د داعش خراسان څنګه په برخه کې پورستیو کې یو راپور چمتو کړی و، په دې کې تاسو د مایکل کوګلمن نظر اخیستی و، هغه څه وایي؟
بلکل، دا چې کله د 11 سپتمبر در نشکاله پوره شوی، نو په هغې په اساس باندې موږ دغه کړو چې هغه ترهګریز بریدونو مسؤوله القاعده ډله ګرځول شوې وه. نو آیا القاعده ډله اوس په کوم حالت کې ده؟ نو په هغه هغه باندې موږ بیلابیل کارپوهانو سره په نړیواله کچه چې کوم په هغه دې موضوع باندې ډېر زیات جوهر نظر لري په ورو سره خبرې کړې وي. او هغه کې مایکل کوګلمن چې د واشنگټن کې د وډ رو ویلسن د پوهانو په مرکز کې پوها دی او پیز موږ د سیمې هغه باندې نو هغه دا پوښتنه ما وکړله چې آیا څومره حده پورې القاعده ډله کمزور شوې ده. نو هغه ویل چې که قسم القاعده کمزور شوې ده خو نورې وسله والې ډلې او هغه پکې بیا په ځانګړي توګه د اسلامي دولت داعش ذکر وکړو چې هغه د یولسم سپتمبر په شان د پیښو یو هغه لري د کولو توان لري. نو هغه هم ډېره ژوره اندېښنه وښودله په دې هغه معنی چې اسلامي دولت وسله واله ډله چې ده هغه یو خطر او یو ګواښ دی هغه معنی په دې برخه کې. بیا په ځانګړې توګه معنی د سویلي اشیا خبره کوو د پاکستان خبره کوو د افغانستان خبره کوو دا دواړه هېوادونه خو ډېر زیات عزت پلي دي او نور وګورو د سیمه ییز هېوادونه دي که تاجکستان دی که ازبکستان دی یا دی خو هغه کې هغه نفوذ یا هغه رنګ نه دی هغه بیا هغه که وګورو میاخل صاحب ډېر ښه خبرې ته اشاره ورکړله زه به لږ نور هم هغه کومه چې هغه اربن چې کوم هغه ځوانان دي نو هغه هغه ته ځان ته جذب کړي دي او هغوی خو هغه هغه سلیپنګ هغه موډ کې دي لا اوس هم په کلار هغه دي. او بل دا ده چې که موږ وګورو دا زموږ چې کومه ټوله منطقه ده دا یو دا نړیوال چې کله اندېښنې لري که پوهان دي که نړیوال قدرتونه دي دا دوی لپاره د وسله والو هغه لپاره بریډنګ ګراوند لکه دا د کلونو راهیسې د لسیزو راهیسې دا علاقې چې دي دا دوی لپاره داسې د خوندي ځای و لکه د هر یو لحاظ سره. نو ځکه دا د ټولو د اندېښنې چې دي هغه په خپل ځای باندې سمې دي چې دا داسې قسمه ډلې چې دي هغه دا توان لرلی شي چې یاره هغه یو سیمې ته د نړۍ امن ته لوی ګواښ پېښ کړي.
دا میاخیل صاحب ستاسو د مخکنیو خبرو په اساس دا پوښتنه کوم مثلا په عراق کې چې څو کاله مخکې داعش ډله ډېره پیاوړی شوله ډېرې سیمې نیم عراق یې تقریبا ونیو لیکن هغه بیا د جګړې په ترڅ کې وځپل شوه. نو آیا اوس هم په اوسني افغانستان کې فکر نه کوي که چېرته نړیوال لاس په کار شي همکاري وکړي لکه څرنګه چې د چین وړاندیز کړی دی روسیې وړاندیز کړی دی د امریکا متحد ایالاتونه په خپله هم اندېښنې لري فکر نه کوي چې دوی کولی شي لکه څرنګه چې د امریکا ځینو استازیو هم مثلا زلمی خلیلزاد یو وخت خبره کوله چې ټکنالوژي بدله شوې ده اوس یې ضرورت نشته چې په کابل کې امریکایي عسکر وګرځي له دوی هم ډرون الوتکه داعش ویشتلی شي څرنګه تاسو له دې سره موافق یاست؟
زه مخکې تاسې هم د اشاره وکړه چې د ټوپک او د بمونو په اساس باندې او د جنګ په اساس باندې ته فکر وژلی نه شي. څومره ګوره د افغانستان کې څلوېښت کاله جنګونه وشول اما اوسه پورې جګړې اوس هم روان دي یعنی فکرونه اوس هم لاسم نه دي
خو کمزوری کولی شي که څرنګه
کمزوره مشوم نه ده. تاسو وګورئ چې هر دورې نه بل دوره مغلق کیږي پیشرفته کیږي ځکه ټکنالوژي نه دیوم استفاده کوي
دا ځکه خبره دا د ټکنالوژي والا خبره سم ده
چې ټکنالوژي نه دواړه طرفه استفاده کوي فرضاً همدغه طالبان پخوا یا داعش تلویزیون نه استفاده نه کوله واتس اپ استفاده نه کوله د انټرنیټ نه استفاده نه کوله اما اوس استفاده کوي. نو خبره دا ده چې اصلی غټ مشکل زمونږ په دغه دوه غوډي هوادونو کې دی چې ایران او پاکستان دی و دغه غیر دغه افراطی مصالحې ډلې د خپل ستراتیژیکو اهداف لپاره تقویه کوي او استعمالوي.
خو پاکستان خدای درز لري میاخیل صاحب چې هغه خپل هم لکه دغه ترهګر ډلو زپلی دي او هغه هم په حکومتونو او په ماغه انسټالیشن باندې کوي.
زما عرض دا چې دا خو یو ته چې خلکو ته خپل ولسته یا دنیا ته سوی یو عملی ته چې شه کې تاسو ګوري ایران دغه مصالحه ټلې فاطمون زینبونی دای په سوریه کې او په عراق کې وجنګول هلته د صدر ملیشی لري نور په لبنان کې لري په یمن کې لري همدغه سه پاکستان تاسو وګورئ د لشکر طیبه د مجاهدین او طالبان دي همدغه داعش جوړولو کې رول درلود دای په کشمیر او افغانستان کې جنگول. نو دا خبره ده چې تر څو یو جدي تغییر د دواړو هیوادونو په پالیسۍ کې رانه شي دغه افراطیت به دغه سیمه کې وي ځکه اوله مسله دا ده چې افراطي ډلو کې خاو خراب نشي ټول افراطي ډلې دي که موږ تروریزم خاو خراب باندې تقسیموو نتیجه نه ورکوي نو په دې خاطر باندې اول دغه تغییر
د پاکستان دا اوس خبره کوي هغه د خو او د بدو چې کوم هغه پیل او هغه ګډ بیر طالبانو هغه په خوا وي خبره کوله دا خدي او دا بد نو هغه غیم اوس ختمه کړي دا اوس وی چې نه منګه ټول د
نو خو اوس چې اوس ټي ټي پی په پاکستان کې هم دې زیاتې کړي خبره ختمه کړي راکنه اوس ستونزه پدې کې ده کڅرنګ
پای بسره چې شي کې د تاسو په صحابه ده د نورې ډلې دی جوړې کړې دی یو ځای په بل ځای کې استعمالي سره نو په دې خاطر باندې دلته یو ستراتیژیک تغییر ته ضرورت دی چې دغه توریستي یا افراطي ډلې د سیاسي اهدافو لپاره هغه ستراتیژیک اوم پالیسی چې کومه ده هغه لپاره استعمال شي. دویمه مسله دا ده چې حکومتونه باید په حکومتوالۍ باندې کار وکړي تر څو د ولس حمایت رامنځته کړي. دا چې نشي کېدلی چې یو ډله حاکمه وي او ولس ځپي د ولس د پاره هیڅ خدمات نه ارزه کوي حاکمیت د قانون حالت نه راځي اقتصاد روش نه کوي. دا د پاکستان مشکل د افغانستان هم زیات دی ځکه چې نفوس هلته زیات دی او د اقتصادي مشکلاتو سره زیات مخامخ دی ځکه چې ډېر نفوس وي هلته طبیعي خبره ده چې مشکلات هم زیات وي
هلته ډېر نور ډلې دي لکه داسې نه دي چې صرف وسلوالې ډلې دي که مذهبي ډلې که موږ وګورو په بیلابیل اوس په دې رستو کې چې کوم تحریک لبیک دی هغه په دغه کې راووتل او یو ویشو جوړ کړ او لکه د فرانس دغه معنی بیل هغه کړو بیا د چیف جسټس د پاکستان سپریم کورټ یو هغه ور کړو یو پریکړه کړو او هغه دونو تر غون شو چې هغه خپل د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس خپل فیصله په خپل بیا ولیکله. نو دا میاخیل سم خبره سم ده
دغه فشارونه دلته مو سوال ده دغه فشارونه بیرته حکومت تر سره ومني دا میاخیل سم نه پوښتنه کوي. میاخیل سم دا ګولایات شی موضوع ته اشاره وکړ که یو ګام حکومتونه را شاته سیدی ډالو ته دوی دوه ګام نور مخته کیږي دغه څنګه ده
ما مخکې عرض وکړ چې زکه دا د نګار تجربه زکه تکرار وایم چې دلته ته ډلو ته او افراطیت ته او هغه زورواکانو ته جنایي ډلو ته دې ته امتیاز ورکول دا ګټه نه لري. اوله مسله ما تاسې ویل چې دا یو اوږده مبارزه غواړي. اول مبارزه هم دا ده چې هغه د مدرسو اوس 45,000 مدرسې نه په څومره پاکستان کې دي همدغسې په افغانستان کې هره ورځ مدرسې جوړېږي نو دغه ځوانان چې دې نه فارغېږي او یوازې افراطیت هلته زده کوي او هغه د دین انحراف کوي اگر د دین صحیح تبلیغ هم نشي کولای چې دین د الله تعالی څخه پر را لګل دی چې څنګه سره په دنیا کې ژوند وکړي څنګه رابطه ولري څنګه د خلکو ژوند خشي یعنی د لپاره دی او هغه سي هغه نصاب سم نه دی نو دا چې فارغيږي د پزرهاو په لکاو کسان دا بچکی دا یعنی غټه مسله دلته هم دغه په خپل د مدرسو رشد زیاتواله او انحراف.
هم یخیل صاحب د ځوانانو سره سره څنګه تاسو خبره وکړه د حکومتونو هغه هم کمزورتیا ښکاري چې څنګه به تاسو د پاکستان یا د طالبانو حکومت چارواکي اوس په دې حالاتو کې کینوي او چې دا ګواخ مانی کینی او د دې د مخنیوي لپاره یو ستراتیژي یا وغه جوړ کړي نو بیا هغه نړیوالو قدرتونو ته ګورو.
نه ما عرض وکړ چې د افراطیت مخه نیول یوازې ځینې شي کېدلی چې وړه ډله حاکمه وي قدرت ولري که هغه نظامیان وي که هغه یو بله ډله وي او ولس په نظام کې ځان ونه لري ما تاسې ویل چې دا په خپلو د حکومتونو ضعف دی اما دنیا تا سره کومک کولی شي اما دنیا تا ته مشکل حل کولی نه شي دا په خپله د ولسونو کار دی د خپلو حکومتونو کار دی چې خپل ولس خاني کې او بالاخره ولس او د حکومت ترمنځ یعنی فاصله موجود نه وي او په هغه اساسي مسایل باندې فکر وکړي د اوږد وخت لپاره چې هغه تعلیم او تربیه ده هغه د اقتصاد ښکول دی حاکمیت د قانون دی اجتماعي عدالت دی او دا ټول هغه شیان دي چې موږ او تاسې ګورو چې تاسې دا پرمختللي هیوادونه وګورئ چې هغې ولې مخته لاړو ولې نور هیوادونه وروسته پاتې دي یعنی بعضې هغه پرنسپونه هغې وځان دپاره اختیار کړل چې هغې پیشرفت وکړه ترقي وکړله او موږ همغسې هماغه زړو فکر باندې په زړو تګلارو باندې موږ اخته وو او فکر کوو چې د نوي عصر مشکلاتو ته لارې حل پیدا کولی شي دا یعنی امکان نه لري نو موږ ضرورت لرو په حکومتوالۍ کې د خلکو فکر کې او یو اوږد وخت مبارزه غواړي. دا
مننه میخیل صاحب ګلاس مننه
ډېره مننه
او د لیدونکو او اوریدونکو هم منندوی یم چې د خبرونه تر دې وخت را سره وکړل.
مهمان آزادی. محترم دکتر محمد صخره عضو انجمن علمای افغان مقیم اروپا به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
سلامت باشن جناب نظر صاحب محترم، شما و شنوندگان محترم شما و همه دوستان.
خب در این برنامه زیادتر از خود شما ما میخواییم بشنویم، هر رقم که آرزو دارین، خود از طفولیت اگر معرفی کنین، در کجای افغانستان به دنیا آمدین، در کدام یک فامیل به دنیا آمدین، تحصیلات ابتداییتان چطور شد، به این شکل پیش میریم. بفرمایید آقای صخره.
ما محمد الله نام دارم، در ولایت تخار در شهر طالقان، یا فعلا حالا مربوط شهر شده، در اون زمان مربوط قریه و اطراف بود، قریه بوله کرتبوز نامیده میشد. در اونجا ما تولد شدیم، حدودا سال 1975 میلادی میشود. اما قبلگاه ما اصلا، یا پدر ما مولوی بودن، عالم دین بودن، اونها از درواز بدخشان به تخار آمده بودن و ما از طرف مادر از تخار و اصالتا از طرف پدر از درواز بدخشان هستیم. و در همو دورانی بود که آغاز جنگها و اغتشاشات در افغانستان بود و تازه بعد قوای روس هم به افغانستان آمده بود و خلاصه طفولیت ما بعد در به یک مرحله گره خورد که یعنی آرامی نبود، تلاشی ها بود، فرار کردن ها بود، بعدها کمی بیشتر رفت بمباردمان ها بود، قریه به قریه رفتن. قبلگاه ما در یکی از تنظیم های مجاهدین در اونجا فعالیت داشت و بالاخره به همین اشکال روزها تیر میشد تا اینکه پدرمان دستگیر شد، در زندان خاد رفت و بعد از مدت های از رهایی باز عازم پاکستان شدیم و ما با پاکستان آمدیم و بعد به حکم همون طفولیت که در خانواده یک عالم تولد شده بودیم، سرکار ما در ابتدا هم با همین کتاب های دینی بود و در اون دوره طفولیت ما راستش مکاتب هم چندان فعال نبود، مردم بین اطراف و بین شهر در افغانستان تقسیم شده بودن و سخت بود. یعنی آخرین مرحله که اطراف افغانستان به تعلیم درست دسترسی داشتن یا به مکاتب دوران جمهوریت و دوران شاهی بود که بعد از کودتای هفت ثور این مسائل یعنی اختلالات بزرگی به وجود آمد. و بعد به همین طرز وقتی که پاکستان آمدیم، اونجا کاملا یک فضای دیگری بود. ما کمپ‌های مهاجرین بود و تنظیم‌های مجاهدین بود و رسانه‌های غربی بود و مؤسسات بین المللی بود و خو خلاصه افغانستان تا جایی که حدس بزنه فعلا یک آب گلالودی بود که همه کس در او ماهی می‌گرفتن. و در اونجا مدارس مختلف وجود داشت و یک بخش هم مدارس پاکستان بود، مدارسی بود که خود مهاجرین افغان در او درس می‌خواندن، بعضی مکاتبی بود که سازمان ملل اون را تمویل میکرد، مدارسی بود که خود تنظیم های مجاهدین هر کدامشان این را داشتن و کمپ های مختلفی وجود داشت در اونجا که حدود 5-6 میلیون مهاجر در اونجا میخواندن و زندگی میکردن. اکثریت از اینها به تعلیمات اسلامی و مدارس به همون شکلی که در پاکستان رواج بود در همونجا درس میخواندن، چون هزینه زندگی در شهرها سخت بود. تعداد اندکی از مهاجرین افغان میتونستن که در اسلام آباد مثلا زندگی بکنن یا حتی در پشاور در داخل شهرها زندگی بکنن. کسانی که در داخل شهرها زندگی میکردن کسانی بودن که مامورین بلند رتبه تنظیم های مجاهدین اگر می بودن و تباقی مهاجرین در کمپ های مختلف، کمپ های بنامی سوابی، بنامی چرات، بنامی پبو، بنامی خراسان، برنامه های مختلف این کمپه ها وجود داشت. اکثریت یزید در حوزه های صوبه سرحد پاکستان که مرکز پشاور است در اونجا میچرخید. ما هم در یکی از در مدارس متعددی در اونجا داخل شدم و به درس آغاز کردم و بنا ان مرحله طفولیت ما هم با تعلیم مدارسی آغاز گردید نظر سیم محترم.
خب باز چطور شد که به تحصیلات عالی دست یافتین، کتاب پانتون الازهر رسیدین؟
ما در پاکستان در مدارس مختلف در شهرهای کراچی و شهرهای چترال و شهر پشاور و در این ساحات ما به درس مشغول بودیم و با مدرسه دارالعلوم حقانیه که در اکورخ تک پاکستان هست و در او زبان محتمیم، از او کسی به نام مولانا صاحب عبدالحق پدر همین مولانا سمیع الحق که رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستانی بود و کشته شد، پدری از او بود و یک آدم عالم و بزرگوار بود خود پدری از این. ما در مدرسه از او در اونجا درس میخواندیم یک مدتی، بعد از این پس دوباره برگشتیم همین کتابای متداوله که هست در مدارس این را ما تا دوره خرد میگوین اون را خواندیم. بعد بورس های تحصیلی از الازهر مصر به تنظیم های مجاهدین داده میشد، مخصوصا با تنظیم های مجاهدین که در داخل پاکستان مستقر بودن به این داده میشد. حکومت مصر در اون زمان تعاملش را با حکومت افغانستان که حزب دموکراتیک خلق بود قطع نکرده بود، ولی رأی و بینش عمومی مردم در مصر طوری بود که با مجاهدین افغانستان هم نوا بودن، مخصوصا خود مؤسسه الازهر که گرچن از یک ناحیه این مؤسسه یک مؤسسه تعلیمی بزرگ هست و با دولت ارتباط دارد، ولی باز هم طرفداریشان را از مجاهدین اعلان میکردن و بورسیه ها میدادن. و ما هم در ضمن بورسیه که داده شد برای جمعیت اسلامی در اون وقت 10-12 محصل را اینها فرستادن به طرف مصر. در یکی از این بورسیه ها ما آمدم. بعد بورسیه ها به تنظیم حرکت اسلامی انقلاب اسلامی افغانستان داده شد، به مختلف به تنظیم های مختلف حزب اسلامی، به جنبش ملی اسلامی، به تمام اینها بورسیه میداد. از هر منتها 5 بورس 10 بورس میداد. و بعد در اون سال 1992 بود به حساب میلادی که من در اونجا رفتم، و در اونجا که من رفتم با یک بینش کاملا متفاوت رفتم. من تعلیم یافته مدارس در پاکستان بودم، برداشتای من از مسائل اسلامی یک برداشتای کلیشه‌ای و سنتی و تقریبا به همون شکلی که امروز رواج دارد یعنی در افغانستان به همین طور و به همین بینش بودم و حتی خاطراتی از آن دوران را من هم نوشتم. و بعد در مصر اونجا یک فضای دیگری بود و محیط دیگری بود، جامعه تا جای متفاوت بود. بعد ما به این طرز به الازهر راه یافتیم و در آغاز در اون وقتها حدوداً 30-40 محصل بودن در سال 1992، ولی سابقها هم استادان بزرگوار و کلانی از افغانستان از الازهر رفته بودن، فارغ شده بودن، به افغانستان رفته بودن، نصابای تعلیمی را در افغانستان ساخته بودن، ابو حنیفه را در کابل اونها نصاب گذاری کردن، در پانتونی کابل هم اونها در بعضی مواد و مسائل داشتن، در تأسیس قانون مدنی افغانستان اساتید مصر نقش داشتن، مرحوم دکتر عبدالرزاق سنهوری که پدر قانون مدنی در جهان اسلام گفته میشه اینها نقش داشتن. بعد ما هم بعد از یک مدت انقطاعی که در اثر کودتای 7 ثور در افغانستان تعلیم آمده بود منقطع شده بود روند محصلین با الازهر، ما تقریبا از اوائل بودیم و در اونجا بودیم. و ما که رفتم یادش بخیر دکتر سید محمد ایازی نیازی شهید، اونها هم یک 2 سال پیشتر 3 سال تقریبا شده بود که اونها در اونجا رفته بودن و در یک لیلیه و در این جا ما زندگی میکردیم. لیلیه الازهر حدود 3000 محصل داشت و بعد به فاکولته می رفتیم و در بخش شرعیات ما داخل شدم و به همین طرز شرعیات را خواندم و بعد از 4 سال شرعیات خواندن بعد شامل دوره دیپلم با فوق لیسانس شدم و دارالافتای مصر داخل شدم که از طرف وزارت عدلیه بود و بعد از او در مرحله ماستری و دکترا در یکی از دانشگاه های دیگر در خود مصر در اونجا رفتم. به همین طرز تعلیمات ادامه پیدا کرد و بینش های مختلفی به دست آمد، ولی در اساس این بینش ها در اگر تفاوتی هم داشت در قبال بعضی مستجدات و بعضی رویدادهایی که در جوامع هست، یعنی یک نوع مستجدات فقهی رویداد، اما اصول همه اصول اسلامی است. در اصول اسلامی همه مسلمان ها متفقن، حتی ما اصول اسلامی داریم که شیعه و سنی حتی متفق هستن. بنابراین ما آن چیزی که در مصر و در اونجا آموختیم بیشتر سینه فراخ در مقابل مردم بود، هم دیگر پذیری را ما در اونجا مشاهده کردیم یعنی آموختیم، و اینکه انسان سرعت در تکفیر نکنه، اینکه مسلمان ها را مثلا انسان ها را بر اساس گناه هایشان نباید کافر بگویی، بلکه نحوه های حکومت داری مختلف در اسلام را ما از طریق کتاب های مختلفی که بود بخوانیم، بیشترین چیزی که تفاوت را در ذهن ما در اونجا ایجاد کرد در حوزه تعلیم و فرق داشت از حوزه تعلیم پاکستانی یا مدارس پاکستانی، خواندن کتاب های تاریخ و تحلیل تجزیه تاریخ بود. این تاریخ اسلام را، نحوه های مثلا حکومت داری خلفای راشدین در اسلام، نحوه های مثلا فیصله های خود پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم و متباقی اجتهادات علما، اختلافات علما، حوزه های مختلفی که در اندلس مثلا علما چه قسم اختلاف داشتن، در شمال افریقا چه رقم بودن، مثلا در مصر چه رقم بودن، در حالی که کلشان تابع یک مذهب اهل سنت یا هم حد احیانا تابع یک مذهب واحد حنفی یا شافی یا مالکی، ولی دینشان متفاوته و هیچ کدام از اینا همدیگر را تکفیر نکردن، همدیگر را بد نگفتن، همدیگر را پذیرفتن. حتی ما در تاریخ در اونجا خواندم که دوره از دوره های وجود داشت در خود مصر که دولت مملوکی میگفتن، در زمان سلطان رکن الدین ظاهر پیبرس یا از جبله مردم های قفقاز در اونجا بود و یا از قوم قبچاق تقریبا میگن در اونجا زندگی میکردن و سلطنت داشت. اون با حکومتش با امضای مسائل با توسط امضای چهار قاضی چهار مذهب به تصویب میرسید. یعنی با جوامع نسبتا هم دیگر پذیر برخورد کردیم. بعد مشکلاتی ساحه و مراتق خود را هم دیدیم، یک نوع فهمی نسبتا فقهی متفاوت تری ایجاد شد.
قسمی که ما مطالعه داریم امی پوانتون مصر سابقش از هزار سال هم اضافه تر است و در مدت از این هزار سال چرا مشکلات جهان اسلام زیاد شد و کم نشد؟ به نظر شما مشکل در کجا هست؟
بله، سوال بسیار مهمی کردن و سوال بزرگی کردن. عرض بکنم که خودی دانشگاه الازهر یا پوانتون الازهر یا جامعات الازهر، این در اساس به نام جامع الازهر بود که در سال تقریبا هزار سال بیشتر در مصر توسط دولت فاطمی که در اون وقت اونها دولت فاطمی دولت اسماعیلی بود، اسماعیل مذهب بود، اونها حکومت کردن، از مراکش آمدن و در اونجا مصر را گرفتن و دولت عباسی را تقریبا یا طرفداران دولت عباسی را سقوط دادن و اونجا جامع الازهر را کسی به نام جوهر الثقلی که فرماندهی از اونها بود اساس نهاد و امین نقشه فعلی قاهره فعلی را که به نام قاهره قدیم گفته می شود این را در اونجا اساس گذاری کرد و نقشه کشی کرد، به خاطر از اینکه از شهر قدیمی که مسلمان ها در ابتدای فتح مصر اون را گرفته بودن که به نام فستاد نام داشت از اونجا کمی جدا بوده باشه. حالا این منطقه کسانی که اونجا برون ببینن که با هم وصل شدن و اکثرا در این تعمیرهای قدیمی در همین قاهره قدیم هست و در همین جامع الازهر هست که اطراف و بعد این جامع الازهر تدریسات زیادی می شد. در این اکثرا علوم فلک و علوم طب در این تدریس می شد تا زمان این دوام داشت، تا اینکه ایوبی ها دولت ایوبی ها آمدن، صلاح الدین ایوبی مصر را از در جنگ های صلیبی رخ داد و بالاخره و گرفت از دست فاطمی ها خلاص کرد و خودشان دولت ایوبی را اساس نهاد. دولت ایوبی یک دولت شافعی مذهب و کمی دارای یعنی تعصب مذهبی تا جای شناخته شده و این تمام درس و دروس را در جامع الازهر مدت معطل کردن تا اینکه بعدها این را دولت مملوکی بعد از دولت ایوبی با وجود آمد. دولت ایوبی تقریبا کمتر از یک قرن زیست فکر میکنم. دولت مملوکی عبارت از کسانی بودند که از جاهای مختلف در اونجا می آمدن، مثلا از ایبت بودن و از غور بودن و از قومه های قبچاق بودن و از مختلف قومه ها به نام سلطان در اونجا حکومت میکردن. اینها در اونجا بعد جامع الازهر را رواج دادن و در اون تدریس ها و تدریسات و علوم مختلف آمد تا اینکه دوام پیدا کرد و بالاخره عثمانی ها آمدن. عثمانی ها در اونجا یک سلسله تغییرات آوردن و امی بینش اعتدالی و همدیگر پذیری در الازهر نظر سیب محترم وجود داشت که جامعه مصر در تناسب با بسیار جوامع دیگر از جنگ های داخلی پس ماند. مثلا شما فکر کنید که در طول تاریخ در مصر مثلا مسیحی ها وجود داشتن، این مسیحی ها همیشه وجود داشتن و هیچ وقتی بالای قدرت در رأس قدرت نبودن، اما همیشه اکثرا یعنی میتونیم 99% بگیم حقوق از اینها محفوظ بوده، از قتل‌های عام که در زمان سابق بسیار به وقوع پیوست از اینها مسئول بودن. شما ببینید که مثلا در اروپا مثلا خود کاتولیکا پادشاهی کاتولیک فرانسه میگیره مثلا پروتستانت را قتل عام میکنه تا اینکه سلطان عثمانی برای از او خط روان میکنه که کار را نکن که خلاف عدالت است، خلاف انسانیت است. اما در جوامع اسلامی شما ببینید در مصر همین عیسوی ها وجود داشتن. پس این سماحت و همدیگر پذیری و دعوت خوب و اعتدال الازهر و علمای الازهر بود در طول تاریخ که همین مردم را به همین شکل نگاه کردن و انگیزه ندادن. زمانی که مثلا جنگ های مختلف شد، همین در وقت های اخیر ما شما ببینیم که همین 10-12 سال پیش یک سلسله تغییرات در جهان عرب آمد که برنامه بهار عربی نامیده بشد. خب مثلا الازهر اینجا نقش اساسی داشت. بسیاری ها اعتراض میکنن که الازهر چرا در صفوف مثلا مخالفین قرار نگرفت و در سقوط حکومت ها نقش نداشت. الازهر میفهمید علمای ازی که این کارها را اگر ما بکنیم پروگرام ها بسیار وسیع‌تر است، کلانتر است، دنیای بیرون چیزهای خود داره، این آسان نیست. بالاخره خودشان را بی‌طرف‌تر گرفتن تا اینکه همین وضعیت را نسبتاً حفظ کردن. پس بنان یک نوع دعوت اعتدالی الازهر تا حدی مؤثر بوده، برای خودشان لااقل مؤثر بوده، برای ما حول مؤثر بوده. مثلا شما ببینید با واسطه که در مصر مالکی مذهب زندگی میکنن، اول مالکی‌ها بودن، بعد شافعی‌ها آمدن، حنفی ها وجود دارن، مالکی ها وجود دارن، هیچ کدامشان همدیگر را بد نمیگوین، بلکه از همدیگر. ما در خود الازهر اونجا مثلا بخش فقه حنفی است، بخش فقه مالکی است، بخش فقه چیز است، بخش فقه حنبلی است، همدیگر را میپذیرن. پس این در نتیجه چی به وجود آمده؟ در نتیجه موفقیت عمل کرد و نصاب درسی و تدریسی الازهر به وجود آمده. این که در بعضی و دخترها و تعلیم میکنن بخش ادبیات الازهر، بخش دخترانهش بسیار فعال است. همین خوبم است که از خلال برنامه شما بگویم که چند وقت پیش خانم دکتر عفاف زیدان که در زبان مرحوم سردار داود خان از افغانستان ماستری گرفته در ادبیات فارسی، اونمو رئیس بخش ادبیات فارسی در بخش دخترای الازهر هست، چند وقت پیش کتابی بزرگی را به نام تاریخ بلخ و مشایخ بلخ اینها نوشتن و حکومت مصر اینها را تقدیر کرد، برایشان تقدیرنامه داد. یعنی زین الاخبار گردیزی را نوشتن. پس ببینن که یعنی در الازهر ساکت نیست، خاموش نیست، فعالیت های فرهنگی، فعالیت های ادبی را در تمام سطوح اینها داشتن و دارن. و البته که نواقصی حتما وجود داره و در تمام جهان اسلام متاسفانه نواقص هست. بنابراین الازهر در تناسب با بسیار سایری جاهای دیگر از تعصبات خود را دور میکشه و بسیاری از اون چیزایی که شما اشاره کردین در رابطه با زنها و اینان، اینا را ارتباط داره با عادات و انعنات بعضی جوامع. و ما در قاعده در فقه اسلامی ما قاعده داریم که نباید عادات و انعنات به اندازی شود که حقوق حقی انسانها را سلب بکنن، حقشان را در تعلیم سلب بکنن، حقشان را در مسائل مختلف سلب بکنن. این یک قاعده شرعی متفقون علیه است. اما اینکه حال بعضی مردم این را میگیرن نمیگیرن، این دیگر مسائل فرهنگی است بیشتر از اینکه مسائل دینی بوده باشد.
خب به هر حال در جهان اسلام نتانستن که صفوف خود منظم بکنن، حداقل مثل یک اتحادیه اروپایی و یک اتحادیه اقتصادی جور بکنن، در این موضوع توجه نشد. سببش چی است که چرا این کار نشد؟
این سوالی که شما کرده نظر سه بسیار یک سوالی کلانی هست که بسیاری ها در اینمی سوی تفاهم در این واقع می شوند. یک نقطه را ما در نظر بگیریم که اروپایی ها چرا رشد کردن؟ دولت های اروپایی امریکا خود در نتیجه رشدش در نتیجه اروپا بود، به خاطر که ما و شما همه می فهمیم که پدران مؤسسی به اصطلاح امریکا همین انگلیس ها و فرانسوی ها و اینها بودن که در کانادا و در اونجا رفتن و یا اسپانیایی ها. اینها زمانی رشد کردن که اینها امریکا را کشف کردن و این کشفشان هم ما و شما میفهمیم که کریستوفر کولومبوس این را کشف کرد به طریق تصادف و میخواست طرف هند بره و در اونجا رفت و حتی در ابتدا فکر کرد که من امریکا یک بخشی از هند است، به هند رسیدم. زمانی که اینها در این مسیر رفتن و از توسط دریانوردان مسلمان رایشان در طرف های دریای مدیترانه جا زیادتر مورد خطر قرار میگرفت، اینها کجا رفتن؟ دیدن اوه که دنیای جدید است، اینجا جزیره هاست، اینجا مردمی بسیار کمی وجود داره، اینجا مردمای هندی سرخ پوستی هستن که چیزی از خود دولتی دقل و قدر چندانی نداشتن. اینها رفتن اینجا را گرفتن. اینجا را که گرفتن کاملا این طرف صلح را با عثمانی ها امضا کردن، با عثمانی ها جنگ را توقف دادن و اون طرف رفتن گرفتن و در اونجا تمام مواردی طلا، نقره، میز، این چیزها، پوست حیوانات، اینها را گرفتن. اینها سر یک گنج رسیدن، در حالی که بزرگترین دو دولت منطقه از مسلمان ها که عثمانی ها و صفوی ها بودن با هم درگیر جنگ بودن، مصروف جنگ داخلی بودن. صفوی ها حمله میکردن بالای عثمانی ها، عثمانی ها را نمیگذاشتن و در اون زمان اینها مجبور شدن که دفاع بکنن از خود و در اینجا تمامی به اصطلاح رشد و ترقی را اروپا آهسته آهسته گرفت. از اینجا بود که شروع شد دیگر رشدی از اینها شو. هر کسی که پول زیاد داشت همون قدر رشد میکنه. اینال شما بخواین که یک نفر مثلا یک لگ روپا داشته باشه، یک نفر بخواه که توسط از تجارت بکنه، یک نفر دیگه مثلا $100 داشته باشه، این $100 تجارت هر قدر بکنه با یک لگ دلار داشتگی شاید نرسه، و اگر برسه بسیار باید کوشش شدید بکنه. اینال اروپایی ها اینقدر امکانات داشتن و بعد آسته آسته آمدن و از اختلافات بری. این ما به خاطر از اینه میگم که مسلمان ها هم بسیار فعال بودن، مسلمان ها هم در تناسب با پیشرفت اروپا اینها تنزل میکردن، چنان در انحطاط چنان در تنزل رفته بودن. حتی زمانی که ماشین چاپخانه را در استانبول آوردن، اولین کسی که ماشین چاپخانه را آورد یهودی ها بودن که اونها را سلطان سلیمان اینها نجات داده بودن از کشتاری که در اندلس هست، اونجا برشان اونها آوردن. مسلمان ها چی گفتن؟ یک علمای عموم اونجا گفتن ولی ما با کتاب ها را در چاپخانه چاپ نکنیم، به خاطر از اینکه کتاب دهی توهین میشه، توسط چکش زده میشه و چوشنن اینها. و از جمله بسیار جالب چی است؟ پس 100 سال پس اینها اجازه دادن که کتاب چاپ شود. یعنی روند چاپ در اروپا 200 سال پیشتر شروع شده بود، در ترکیه در دولت عثمانی آمد 100 سال بعد شد، بعد 300 سال بعد اجازه داده شد که کتاب چاپ شود در کتاب‌های اسلامی. او هم اولین کتابی که چاپ کردن، این بسیار یک ظرافت خدا داره، اولین کتابی که چاپ شد برامی در تاریخ اسلام در روز برامی تاریخ حرب الافغان بود، تاریخ جنگ افغان. یعنی اولین کتابی هم که در بین همه مسلمان ها چاپ شده در چاپخانه او که از کتاب جنگ افغان هست. اینمی تاریخ ما به می چیزا گره خوردگی بوده متاسفانه. دیگه اینمی انحطاط وجود داشت و امروز هم ما دلمان که درد میکنه نیست که چطور ما پشت به پشت ضربه خورده میرویم. هنوز هم مفکوره انحطاط وجود داره، هنوز هم که هسته زن از حقوق طبیعیش محروم هست. شما فکر کنین که زن در زمان پیغمبر خدا در مسجد میرفت نماز میخوان، حق مسلمش در مسجد، این در کتاب های فقه ما نوشته. اما امروز میبینم که کسانی میگوین که این نادرست است و غلط است. و پس ما چطور یک جامعه رشد بکند؟ چطور مثلا این مشکلات ما هم داریم، ولی در عین زمان این هم فراموش نکنیم که اروپایی ها امکاناتشان قوی بود. اونها جهانی امریکای لاتین را، امریکای شمالی را، اینها را کلش را اینها غارت کرده بودن، امکاناتش داشتن، پول زیاد داشتن، پیشرفت به این او پیشرفتی از اونها عجله پیشرفتشان را امتو برده رفتن گرفت. حالا دیگه مسلمان ها ضرورت دارن که بسیار شدید متحد شون، بسیار شدید کوش بکنن، خود بینایی بکنن، خود سازی بکنن، فقر را از خودشان برانن، حداقل به مفهوم رفاهیت و به مفهوم یک زندگی که دارای کرامت بشری بوده باشه به با او باورمند شوند. و البته ناگفته نمیتانم نماند که بعضی جوامی اسلامی خوب هستند، همه جوامی یکسان نیستند. ما کشورهای مسلمانی داریم که نسبتا سطح زندگی و برداشت و تعلیمشان نسبت به جوامی دیگری خوبتر هست و بهتر هست.
دکتر سید محمد الله صخره، یک موضوع دیگه هم هست. بعض علما به این فکر میکنن که وقتی که در غرب یعنی ده متارکه کردن بین کلیسا و دانشگاه بس لای ماسمایا پانتون آشتی صورت گرفت، بعد از او یا آستاستا با استفاده از علم مدرن تکنولوژی را از خود کردن و با رشد تکنولوژی یا تانستن که هم اقتصاد خود انکشاف بتن و هم قسمی که شما گفتین تانستن هر طرف برنو به اهداف سیاسی خود و اینا برسن. حالا در افغانستان این امکان موجود است که بین پانتون یا دانشگاه و مدرسه ها یک آشتی صورت بگیره، یک علم مدرن ایجاد شود که اینا از امی وارد کردن تمام وسایلشان یک روز نجات پیدا بکنن.
بدون شک وجود نصاب تعلیمی درست خیلی مهم هست. یعنی مثلا پانتون واقعا معنای خود داشته باشه و باید در او دانش باشه و او جای دانش باشه، و دانش هم تنها یک تعریفی محدود نباید داشته باشه. کتاب های مختلف در او تدریس شد، باید در عرصه حقوق و مسائل بسیار مطالعات صورت بگیره. اصلا امروز فقه اسلامی را بدون حقوق مطالعه کردن انسان را با مشکلات مختلف مواجه می سازد. و در عرصه تکنولوژی طب امروز شما ببینید که حتی ما اگر روان به شکل دوام پیدا بکنه مدت کمی شاید نگذره که حتی در عرصه طبابت برای خانم ها هم ما مشکل داشته باشیم، به خاطر یک بینشی به وجود می آید که مردم دیگه میگن، زنش میگه خلاص خیر است بمر بدتر دیگه پیش دکتر مرد نمیبرم، چون دکتر متخصص زن وجود نمی داشته باشه. و بعد قضایای دکتر شدن تنها با یک واس کردن فاکولته طب هم نمیشود. این علوم با هم ارتباط دارن، بعد نصاب در مجموع به وجود بیاید، بعد این نصاب زمانی به وجود میاد که مختلف اطیاف علمی این را قبول بکنن. امروز مدارس بسیار زیادی در افغانستان تاسیس شده رایست، تقریبا چی رسمی چی غیر رسمی، در اینها بعد اگر نصاب در این تاریخ خوانده نشود، در این مثلا مسائل فیزیک معاصر اگر نسبتا کمی داخل نشود، حداقل آشنایی به این صورت نگیره، خب طبعا مردم طبیعی است چی به وجود میاد. هیچ تغییر در نصاب تعلیمی، وارد کردن مواد درست در نصاب تعلیمی فوق العاده مهم هست، ورنه دیگر دریغ سود ندارد، چرا رفت کار از دست دیگر وقتی که اگر انسان اگر توجه به این مسائل نکنه. و این مسئولیت عام علما هست، مسئولیت عام همه ما مردم هست که ما در چوکات یک نقطه مشترک باید جمع شد.